اشتراک شما.
لاس په جشوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد چبر ساسو قربایم. السلام علیکم. ملګرو ملتو له افغانستان سره د بریتانیا د حکومت لخوا د 10 میلیونه پاوندو چې له سباندې 40 میلیونه ډالر سره انډول دي د مرستې خبر ورکړ. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان سره د بریتانیا د حکومت د بشري مرستو لړۍ ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي سر لننه د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری د واکسین ورکړه پیل شي. د دې وزارت ویان جاوید حجی راسدی رډو ته وویل چې دا بهیر بشپړ ورځ روان وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل واشنگتن د نړۍ له لویو صنعتي هیوادونو یا جیو سره په ګډه له روسیې سره د دایمي عادي تجارتي اړیکو له دریځه پښه کیږي. دا موقف په تجارتي معاملو کې د روسیې لپاره یو امتیاز بلل کیږي، خو اوس واشنگتن غواړي پر اوکراین د برید له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي. په دې توګه به امریکا روسیې ته د فیشني وسایلو لکه د ګرانو امریکایي ساعتونو، قیمتي موټرو او جامو استول بند کړي. د اورپي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل وای له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د موافقه وروسته سند بشپړ شوی، خو بورل زیاته کړه چې د یو لړ بهرنیو عواملو په خاطر په دې موافقه کې یوې وقفې ته اړتیا لیدل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیبزاده پرون پر ټویټر ولیکل چې ایران دا مني چې یوه وقفه د پاتې ستونزو د حل لپاره لاره هوارولی شي. متحد ایالاتونو له روسیې او ایران څخه غوښتي چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره خپل روسیې پریکړه وکړي. د امریکا متحد ایالاتونو د شمالي کوریا د توغندیو د پروګرام په تړاو پر دوو روسانو او د روسیې پر دریو بنسټونو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه وروسته تر دې اعلان شول چې شمالي کوریا په خپلو روسیې آزموینو کې د اوږده واټن بالستیک توغندي وازمویل. د امریکا خزانې وزارت د دې بندیزونو د اعلان پر مهال وویل چې دغو روسانو او روسي بنسټونو د دې توغندیو په جوړېدو کې له پیونګ یانګ سره مرسته کړې ده. او روسي خبر دا چې په ترکمنستان کې د ولسمشری انتخابات دي. د ټاکنو ته تر ډیره په دې سرګه قتل کیږي چې ولسمشر قربان قلی بیرد محمدوف غواړي خپل زوی سردار ته په رسمي ډول واک وسپاري. د 40 کلن سردار بیرد محمدوف تر څنګ په دې انتخاباتو کې 8 تنو نورو ځانونه کاندید کړي دي، خو دا ټول کاندیدان داسې کسان دي چې اوسني ولسمشر ته ډیر وفادار دي. ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو له امریکا څخه یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ورسپارلو غوښتنه وکړه.
دا د افغانستان د مرکزي بانک پښتوانه ده، د افرادو او اشخاصو شخصي پانګنه ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د بشري حقوقو په برخه کې باید په افغانستان کې ډېر څه وشي. ماسکو او کیف په نړۍ کې پر رضاکار جنګیالیو پسې ګرځي. طالبان وایي
په افغانستان کې داسې پدیدی هنس پسې هغه د نورو هیوادونو اړوند وي او بیا کرایي جنګیالي ځینې جوړ شي.
او په بنو کې د پښتنو د جرګې نن دوهمه ده.
د افغانستان په شان لوی جرګه چې دا غشانته د جرګه جوړه شي چې بیا د پښتنو څومره مسایل وي په هغه باندې بحثونه وخت په وخت وشي او هغې ته پراخ د حل لارې وګوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحد ایالاتونو غوښتنه کوي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست ویلي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راست تصرف به د دوړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغېز وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام وست سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې امریکا د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر زیرمې خیریه ټولنو ته نه ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نږدې یوه میاشت مخکې اعلان وکړ چې په امریکا کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر کنګل شوی شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو لپاره ځانګړي کوي او پاتې 3.5 میلیارد ډالر به د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو ته ورکړي څو د افغانستان له بېوزلو خلکو سره پر مرستو یې ولګوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې خغلی متقی او ورسره پلاوی د ترکیه په انتالیا ښار کې له خغلی وست سره په دوه اړخیزه غونډه کې غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید په هیڅ صورت مرستندویو ټولنو ته ورنه کړل شي. خغلی متقی له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل
دا د افغانستان د مرکزی بانک پښتوانه ده او د افرادو او اشخاصو شخصي پانګنه ده. هیله من یو چې امریکا به هم دا حقایق درک کړي او د افغانستان د خلکو پر ضد د فشار له وسایلو کار وانخلي.
د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې راغلی دی چې خغلی متقی د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راز تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په ټویټر کې د طالبانو له پلاوي سره د ترکیه په انتالیا کې د کتنې په اړه لیکلي دي چې د اقتصادي ثبات او ودې همداراز د کړو او د هوا له لارې د تجارتي سفرونو په ارتباط خبري کړې دي. شغلې وست په یو بل ټویټ کې د دې ټوټ هرکلای کړی دی چې په افغانستان کې په هنتونونه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره پرانیستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وړاندیز هم کړی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي. د د په وینا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې ډېر څه باید وشي. هلته باید لاسته راوړنې خوندي شي او په حکومتولۍ کې د افغان ټولنې حضور پیاوړی شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
روسل دی چې روسیا او اوکراین دواړو د یو بل پر ضد جګړه کې د رساکارو جنگیالیو د منلو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویل په افغانستان کې نړیوال وسلوال نشته چې د دې جګړې لیکو ته ورشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان په دې جګړه کې د هیچا پلوي نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراین د پنځشنبه په ورځ او روسیې پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر وړاندې د جګړې په لیکو کې د رضاکارو وسلوالو منلو ته چمتو دي، خو طالبانو بېګا یو ځل بیا د خپل حکومت پر بې پرېتوب ټینګار وکړ. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت وړ مورز وویل په پاکستان کې ډېر کسان په خپله خوښه حاضر شوي چې د روسیې پر ضد د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ شي. د سفارت ویاندې د امریکا غږ اردو څنګه ته وویل دوی له رضاکارو جنگیالیو غوښتي دي چې مراجعه ورته وکړي. همداراز پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د اوکراین پر ضد جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو د ګډون هرکلی کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې له منځني ختیځ څخه شاوخوا 14,000 وسلوال چمتو دي چې په اوکراین کې د روسیې په پلوي جګړه وکړي. افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې او ناامنۍ له کبله د نړیوالو جنگیالیو کوربه پاتې شوی او د اشرف غنی په مشرۍ د پخواني نظام چارواکو به ویل چې له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي په افغانستان کې نړیوال جنگیالي نشته. ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان پر اوکراین د روسیې د برید له کبله په روان کړکیچ کې بې پرې دی.
افغانستان یو تعهد لري ژمن دی ته داسې د افغانستان له خاورو نه هیچا ته اجازه نه ورکوي چې بل چاته تهدید جوړ شي. او دوم داسې په افغانستان کې داسې پدیدې هم نشته چې هغه د نورو هیوادونو اړوند وي او هغه بیا کرایي جنگیالي ځینې جوړ شي. زموږ پورې رابط نه لري. افغانستان له دې شیانو مسؤول ده او بل دا داسې زموږ له خاورو نه یو تر یو سره هم حمایت نه کیږي.
د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته د ګواښ نه کولو ضمانت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه وه. طالبان چې په هیواد کې دننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې د بریا ادعا کوي په وار وار ویلي دي چې د دوی حکومت په نړیوالو مسایلو کې بې پرې دی.
د اوکراین د جګړې په ارتباط مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په څرګندونو کې واورېدل چې افغانستان په دې جګړې کې بې طرفه دی. دا موضوع مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي سره شریکه کړه. هغه وویل
طالبان تر اوسه پورې هغه خارجي جنگیالي چې په افغانستان کې وجود درلود د هغوی پر وړاندې باندې نه کوم نظامي اقدامات کړي دي، نه هغه د افغانستان د خاورې شړل دي، نه وژل دي. دا په دې معنا ده چې طالب فکر کوي چې هغه په د وسلې په شکل استفاده کوي. چې زه فکر کوم طالب باید واقعا پر انرژي د افغانستان خاورې د هیچا په خلاف دا که هند وي، دا که روسیا وي، دا که چین وي، دا که ایران وي، د هغوی په خلاف استفاده سي. که چیر دا استفاده کیږي، نو بیا د ټولو وادونه یو نو د طالبان په خلاف ګروپونو ته حمایت ورکړي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي،
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د درې ورځنی جرګې نن دوهمه ده. لسمی د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال نور معلومات راکوي.
پښتون قومي جرګه چې 13 ورځ په بنو کې په میراخیل کرکټ لوبغالي کې دغه تل شوه ده. پرون یې لومړی ورځ و، نن یې هغه دویمه ورځ ده. پرون تر شپې نه وخته 9 بجې وروسته دغه جرګه چې کومه ده هغه ویناوالو تر هغه پورې لګیا و، هغه نه پس ختم شو. اوس به بیا سحر چې کوم بیا 9 بجې نه تیاریان لګیا دي، خلک راځي ګڼه ګوڼه ده. خو یا هم قیدین چې کوم دي هغه 10 بجې نه وروسته به خپل ویناوي پیلایي. پرون په لومړی ورځ باندې اول لومړی وینا چې کوم دی دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کوم مشر دی محمود خان چکزی هغه پیل کړه، او هغه نه پس یو شمیر ویناوالو چې کوم دی هغه ته ویناوي وکړي. د مختلفو چې کوم کم پرسته ګوندونه دي، مختلف سیاسي ګوندونه دي، داغه مشران هم راغلي دي. محمود خان چکزی په دغه جرګه کې په لومړي وینا کې ګډونوالو نه غوښتنه وکړه، یو تجویز یې وړاندې کو چې دغه جرګه چې کوم د دې ایجنډا دا د بدوی نه کې دي چې کوم مختلف ګوندونو مشران دي هغه د کینی په دې درې ورځو کې یې دوی ته د تجویزونه راوړي دي چې هغه نه پس دغه جرګه یو دوامدار شکل ورکړل شي. د افغانستان په شان لوی جرګه چې دغه شانتي د جرګه جوړه شي، چې بیا د پښتنو څومره مسایل وي په هغه باندې بحثونه وخت په وخت وشي، او هغه ته پرخ د حل لارې وګوري. زیاتره د پښتنو چې څومره هم مسایل دي، خصوصا ترهګري انتها پسندي، په دې باندې زیاتره خبرې کیږي. بیا د پښتنو په وسایلو باندې تر اوسه پورې دا ویناوي روانې دي چې څومره وسایل دي په هغه کې بیا پښتنو ته برخه څومره ورکړل شوې ده. جرګه په دې ټینګار کوي بار بار چاغه د پاره د ټول مشران راغون شي، یو تجویزونه راوړي، هغه نه پس یو لای عمل جوړ شي.
موسم د جرګې د څو برخوالو څرګندونه.
زه خوشحال خان کاکړ د پښتونخوا ملي پارټي صوبای سیکریټري اطلاعات جنوبي پښتونخوا. د دې قومي جرګې اهداف دا دي چې په پښتانه وطن کې کوم جنگ روان دی سلويش کال، زه د دې جنگ ته د پای ټکی کښېدول سي، د پښتانه وینې سي تویل کړي، د په وطن کې سي د په د وسایلو باندې د اختیار نسته، حق ملکیت نسته، او حق حکمیت نسته.
مزمل شاه د ملي جمهوریت غورځنګ مرکزی جنرال سیکریټري. امیدونه خو ډېر غټ دي، او ځکه خلک په ډېر غټ تعداد کې عمره د دې جرګې کې نن د پښتنو د ډیرو جرګو په تسلسل کې یو جرګه را ده.
زمانم لایبه یوسف زید د جرنالیسټ ایم، از لیکوال ایم، مدني فعال ایم. واک چې د میرمنو یو تحریک ته ستمه خو چې ډیر لرم، او زه به ستمه لرم د عارف شهید پس مرګ باندې دا ټیکل مالیکلې چې جرګو لړې پیل کې مین د واخلې پای تخت نواله ډیویژن پوری تر کل پوری خلکو له په هور کې چې خلک شعور راوالي. بیا دویم رفیق سره چې کم دی چې زمون کم دویم فریق ته اغي سره تاسو به فیصله وکړي، خپل جایزه ورته وای، او کوغه نه منی بیا به یو انتظار بیا خپل پریکړه کو.
زاله ضلع مستخیل ځا خراغله یم. زما نوم دی ملک شیران مستخیل. دا جرګې پر موږ باندې ډیر لوی تاثیر واچاوي. ان شاء الله دا د پښتنو جرګه و بر کامیاب وي، ور دوسره موږ سم دم ولیاړو چې ټول پښتانه د سرغوند سي، یو کمیټه د جوړ کی جرګه د هو پر خبرو د ټول پښتانه عمل وکي، نو زموږ د پښتنو واک به زموږ خپل.
په بنو کې مو د پښتنو د جرګې د سوتنو برخوالو څرګندونه اوریدي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې خبرو، خو اوس په تک تک کې د اوکراین مسله راخلو. ملګرو ملتو په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو د پروګرام په اړه بې خبري ښودلې. په دې برخه کې روسیا او واشنگتن په یو بل تورونه پوری کړي وو. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو پرون وویل په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو له پروګرام څخه خبر نه دی، بلخوا واشنگتن اندېښنه وښوده چې روسیا په اوکراین کې د بې بنسټه ادعاو له لارې په دې هیواد کې د خپلو بیولوژیکي یا کیمیاوي وسلو حملو ته پلمې لټوي. مسکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه څو په اوکراین کې د امریکا د بیولوژیکي وسلو د ادعاو په اړه بحث وکړي، خو په دې برخه کې هیڅ راز شواهد نه دي وړاندې کړي او یوازې دومره یې ویلي چې په اوکراین کې د بیولوژیکي وسلو لابراتوارونه شته چې د امریکا دفاع وزارت ملاتړ کوي. کیف او واش